نگاه تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. حمدالله محب دا څرګندونې په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. دا به هم واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډلي اندېښنو ته پام کوي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د امریکا استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد رائے ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. خلیل زاد په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په عین حال کې فرانس پرس خبري اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویندوی صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیل زاد سره په کتنه کې د طالبانو له لوري د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د همداراز وویل هر ستراتیژي، پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړه شوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې له افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپوړو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو شرایط ورته برابر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری ویا نادر فرهاد چې د جنیوا په غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو کډوالو تر څنګ 2 میلیونه نور افغانان دننه په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي.
اته میلیونه افغانان هم زیات نه هم دا اوس یا خپل کور په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، د جګړې کبله او د خوشکاری د کبله یا نور ګاونډي ملکونو کې کډوالۍ کې ژوند کوي.
د جنیوا په غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر غلام حسین دهقانی وویل هغه وخت راغلی چې د کډوالو پیټه نړیواله ټولنه هم په اوږو واخلي او تعادل رامنځته کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیالې ډاکټر علي میل مرستندوی ادارو غوښتل چې په افغانستان کې زیاته پانګونه وکړي څو افغان کډوال په عزت خپل هیواد ته راوګرځي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال د فدراسیون د نشریاتو مرستیال شمس امینی د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اتلانو لیګ نن پیلېږي چې په لومړۍ لوبه کې لیسې زو کور د هلمند ولایت پر وړاندې د اتکنرژي د هرات ولایت څخه لوبه کوي، او په بل لوبه کې جوانان وفا د ننګرهار ولایت مقابل د اردو کې لوبه کوي.
دا مسابقه لس ورځې دوام کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا استازو جرګې بیگانه وخت دی ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ترای ورکړه، او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 15 ولسمشر دی په سمینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. ترامپ چې په 2 صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په موارد تورن شوی، د دواړو تورونو په خاطر د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د هغه د استیزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسمن تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال ډیموکراتانو د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استیزا لپاره په روانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلې چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، او هم شاهدان نه دي پرېښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شوو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراتان هڅه کوي د امریکایي په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته وه چې د ګټلې وو. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د هند کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي دا خبره په داسې مهال وکړه چې د تابعیت په ورکړه کې د مسلمانانو د استثنا کولو په اعتراض کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې سترې مظاهرې وشوې. د هند لوري د نوي تصویب شوی قانون پر اساس د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو وګړو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دغه هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په وروستو شپږو کلونو کې 2013 پاکستانیانو، 912 افغانانو او 102 بنگالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی چې د هغو په منځ کې سلګونه مسلمانان هم شامل دي. او دوه تاجکستانیان چې باور کېږي د سویډن د سټاکهولم د 2018 کال د موټر په حمله کې لاس لري په سوریه کې بندیان دي. پرویز سید رحمانوف چې په ابو داود مشهور دی، او تاج الدین نظاروف چې په ابو سامه نوراکی مشهور دی، او دواړه 2 کلندي د روسیې او تاجکستان له لوري په تروریزم تورن شوي او د موندلو هڅې کوي. دوی د یو په اړه باور کېده چې مړ شوی دی. خبرونه مولا زدی رډو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غړي به هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کښته پته مو د زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هغه دا خبره په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. د ملي امنیت د شورا ویان له طالبانو سره د تهران د اړیکو په ګډون له دې ډلې سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو اړیکو ته په پام وایي.
هیڅ ترهګره ډله چاته خیر نشي رسولی، او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلي اندېښنو ته پام کوي. د ختیځ زون د عالمانو شورا وایي انتخاباتي ډلې د انتخاباتو کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او وضعیت د لدې نه خرابوي.
د انتخاباتو کمیسیون هر څومره زر چکیږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې له لورې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام د سزا له اورولو وروسته د خپل ګوند بیړنۍ غونډه رابللې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سره بیره لوی خاورونه کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي امنیت څلکار وایي طالبانو په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. حمدالله محب دا څرګندونه په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت څلکارانو په غونډه کې کړې دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت څلکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت څلکارانو په کانفرنس کې وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمې سو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د څلکارانو دوهمه سیمه ییزه غونډه پرون چهارشنبه په یو پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټپالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د څلکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د څلکار د وینا په اړه وویل
د افغان حکومت د سولې او مادیز پلان او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکولو په لاره کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ او د وینډ پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د لمنځوړلو لپاره باید مشترکه مبارزه وسی. هیڅ ترهګره ډله چاته خیر نشي رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت څلکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمېدو یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي، خو حمدالله محب وویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې شبلد دي، په ژبه او فرهنګ پوهیږي. طالبان او سیمه ایزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبی آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اند لري پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وای شغلی محب غواړي په دې توګه ایران، روسیه او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندېښنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ولیږي.
ما په خپله باندې د شغلی محب غواړي هغو هیوادو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیه او د نور هیوادونو سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي، بنان له طالبانو سره باید همکار ووسیږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن و خپلو هغو ژمنو ته چې له طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بل اړخه ښاغلی مهیب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بېرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د څلکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غني په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت څلکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
و همون دلته د افغانستان ملي امنیت څلکار حمدالله محب وايي طالبانو په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. ښاغلی محب دغه څرګندونې په تهران کې په یو سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې کړې وې. په دې کانفرنس کې د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت څلکارانو ګډون کړی و. د ایران د ملي امنیت څلکار لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني په تهران کې په یوه کنفرانس کې خبری کنفرانس کې ویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د بل خوا د هند بهرنیو چارو وزیر بیا په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی خو ویلی دی چې دغه بهیر باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړ شي. هند د افغانستان راتلونکي ته ځینې اندېښنې هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلي اندېښنو ته پام کوي. دغه ژمنه په واشنگټن کې د لوړې کچې په خبرو کې له هندي چارواکو سره شوې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې چې د امریکا او د هند بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو ګډون کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د اړیکو پر پیاوړي کېدو موافقه وشوه. مایک پومپیو وویل د او دفاع وزیر مارک اسپر له خپلو هندي سیالانو سره په دې خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د امریکا د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پومپیو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په دې پوهیږي چې هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې چې دوی د پاکستان په اړه د تروریزم د سرچینې په توګه لري پر ځای هم دي. هغه زیاته کړه چې موږ هندي لوري ته ډاډ ورکړل چې دغه اندېښنې به دوی په پام کې نیسي. پومپیو له طالبان سره د خبرو په اړه خوشبینی ښکاره کړه او ویل د هیله مند چې دغه خبرې چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره مخ ته وړي په نتیجه کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر کم شي چې متحده ایالات به هم وکولی شي چې په دې هیواد کې خپل پوځي حضور کم کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې هند چې له طالبانو سره جوړ نه دی د افغانستان د حکومت یو له سترو مرستندویانو دی او له دې هیواد سره له 2001 کال راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرهنیم جیشنکر وویل طبعا چې موږ د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لرو، موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې مالکیت او مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې خبري کانفرنس کې د هغه راپور په اړه چې وایي ولسمشر ډونالد ترامپ چې باور لري د افغانستان جګړه په دومره لګښت نه ارزي ښایي له دې هېواده د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي له څرګندونو ډډه وکړه. په اوس وخت شاوخوا 10000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ډیر دي او د دغه ځواکونو په وټلو سره به په دې هیواد کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر 8000 شپک سو ته ورسیږي. له نوې ډیلی سره د ولسمشر ترامپ د ښو اړیکو یوه بیلګه داده چې پر ایران د لګول شو بندیزونو سره سره د دې هیواد د چابهار بندر مستثنا کړی او هند ته اجازه ورکړي چې له ایران سره په ګډه دغه بندر ته چې له پاکستانه چپ له افغانستان سره د سوداګرۍ یوه مهمه ترانزیتي لار بلل کېږي پراختیا ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وویل هند د امریکا د ملاتړ منندوی دی. یو امریکایي چارواکی تایید کړی چې د ترامپ اداره به تر هغو د چابهار بندر له لګول شوو بندیزونو مستثنا کړي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر غوونه کې ښکیل شي. د چارواکي چې خپل نوم د پټ ساتلو په شرط خبرې کولې د غراز وویل چې موږ پوهیږو چې چابهار د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څوبو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ او رسپانی د آسیا لپاره د نړیوال کړکیچ د ډلې د مشر لورل میلر لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک ته موږ په افغانستان کې بریالي نشو خو موږ باید د هیواد د سولې له موافقې پرته خوشی نکړو. میرمن میلر چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې دي لیکي دا د امریکایانو په لاس کې دي چې د سولې په خبرو کې له طالبانو سره دا ومني چې خپل ځواکونه به باسي. دومره خبره دا ده چې د امریکا له فشار پرته د سولې په خبرو کې افغان حکومت نشي داخله دی. دریم هر څومره چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي هم اخومره ډیر سپ طالبانو منلی شي. میرمن میلر وړاندې لیکي د سولې خبرې اسانه نه دي، وخت نیسي، نو د یوې موافقې لپاره پکار دي چې له 2001 کال وروسته چې کوم سیاسي سیستم رامنځته شوی دی د هغه اساسات وساتل شي او په حکومتي چوکاټ کې د طالبانو په ګډون نور کسان داخل شي. میرمن میلر د مقالې په پای کې لیکي هغه وخت را رسیدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، خو واشنگتن باید د وتلو په وخت هلته ثبات راوستوي او افغانانو ته دا فرصت برابر شوی وي چې په سوله کې ژوند وکړي. بله امریکایي خبرونه نیویارکر بیا لیکي اتلس کلونه وشول چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې جګړه کوي، هلته یې په زرګونو پوځیان وژل شوي او ټپیان شوي، په لسګونو سره افغانان هم قرباني شوي، خو لا هم د دې جګړې پای نه تر سترګو کیږي. خبرونه څرګندوي چې د 2001 کال د سپتمبر له 12مې را وروسته چې کوم هدفونه د افغانستان لپاره ټاکل شوي وو د هغوی له ډلې ځینې ترلاسه شوي دي. نیویارکر په دې برخه کې ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اشاره کړې ده. د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې ټیټېدل هم یادوي. خبرونه لیکي لا هم طالبان د افغانستان په وی پراخې برخې مسلط دي او د افغانستان حکومت ویشل شوی او کمزوری شوی. پوځ او پولیس دومره وس نه لري چې پر ټول هیواد بشپړ واکمن شي. بل لور ته ملکي تلفات هم زیات شوي دي. د نیویارکر په باور که هره ناکامي بېله بېله وګڼل شي دا حقیقت رابرسېره کیږي چې د امریکا د پالیسی چمتو کوونکي او پوځي او سیاسي مشان د پخوانیو ولسمشانو جورج بوش او باراک اوباما همداراز د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت د افغانستان د جګړې د ناکامۍ په برخه کې صادق نه و. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د تحقیقي راپورونو د خبریال کریګ ویټلاک په وینا نیویارکر وړاندې لیکي د جګړې ناکامي پټولی نه شو ځکه چې هغه جګړه چې 14 کاله دوام کوي ترې څرګندېږي چې ناکامه ده، یا لږ تر لږه دا ویلی شو چې ښه مخته نه ځي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان په جګړې کې یو شمېر نور عناصر هم شته چې کېدای شي اشاره ورته وشي. هغه ډېر غیر ضروري لګښت او اداري فساد دی.
ازادي راډیو او ری د سهار ته بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د سبات او هم پالنې د سولې او اسلامي عدالت او امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونه وایي چې لوی څارنوالې دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی وغړي محمد حنیف دانشیار د کار د دوام مخه ونیسي. نوموړی تورن دی چې د دغه کمیسیون د غوروي لپاره په خپلو اسنادو کې جال کړی دی. د یادونې وړ بولو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټول غړي د همدغو ټیمونو په ګډون د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا غوره شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت، او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي محمد حنیف دانشار د کار د دوام مخنیوي او د لوی څارنوالۍ لخوا یې د تعقیب غوښتنه کوي. د دغو انتخاباتي ټیمونو غړیو د چهارشنبه په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې د یوې عریضې د متن لاندې لاسلیکونه وکړل. ویل دغه قضیه د تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږي. د ثبات او همپالنې د ټیم غړي نور رحمان اخلاقي دغه عریضه ولوسته چې په یوې برخه کې راغلي وو.
د دانشیار غړیتوب د انتخاباتو د قانون د تعدیل شوې لومړۍ مادې د څلورم بند لومړۍ فقرې د دغه قانون د شپاړسمې مادې د لومړۍ فقرې د یو او پنځم بند او د تحلیف د متن خلاف دی. له دې امله له لوی څارنوالۍ غواړو چې د ښاغلي دانشیار د کار مخه ونیسي او د جزا د کوډ د 430 مادې له مخې دغه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
دوی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي باید د انتخاباتو له قانون سره سم وګمارل شي. غو انتخاباتي ټیمونه وای د انتخاباتو د قانون د سلورم بند لومړی فقره وای د انتخاباتو د کمیسیون د غړي عمر باید 15 کاله وي. دوی وای د انتخاباتو د قانون د لومړی فقره د یو او پنځم بند لمخه د تحصیلي اسناد او د تزویر د اساسي قانون او نور قوانین د حکم د ماتولو په صورت کې د کمیسیون غړي لدند لري کیږي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی محمد حنیف دانشیار دغه تورونه ردوي وای تذکرې هیڅ ستونزه نه لري او دغه کار پر د یو ډول سیاسي فشار دی. دانشار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما 10 کال تجربه کاری در دولت دارم، سوانه دارم.
زه په دولت کې د کار لس کلنه سابقه، سوانه او د تذکرې پیژند پاڼه لرم. تذکره مې کنده لري. زه دغه موضوع سیاسي او د انتخابات په دغه مرحله کې یو ډول فشار ګڼم، خو هیڅ برابندونه لري.
خاغلی دانشیار وای په 1302 کال کې تذکیره اخیستې او سن اصلاح شوه ده. د د په خبره اصلي تذکيره ورکا او بیا په 1303 کال کې د پخواني تذکيره د کندې لمخې بل تذکيره واخسته چې یوازې د فرم شميره بدله ده، خو تذکيره همغه لومړی شميره لري.
به هم د انتخاباتو په جنجالي موضوع کتم کې ګوډي ختی زوندي عالمانو شورا وایي انتخاباتي ډلې د انتخاباتو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او وضعیت له دې نور نه خرابوي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی راپور ته غوږ شئ.
د هیواد د ختیځون دنیا لیمانو شورا وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ به هیواد له بحراني حالت سره مخ کړي. د ختیځون د عالمانو شورا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ژر اعلان غواړي او پر انتخاباتي ډلو یې غږ وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او هیواد له بحرانه وژغوري. د دې شورا سلګونه غړي چې چهارشنبه په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو د یوې غونډې په ترڅ کې پر مسؤلینو او انتخاباتي ډلو غږ وکړ چې نور دې د خلکو پر رایو او باور ملنډې نه وهي او د پایلو د اعلان لپاره دې د خلکو انتظار نور نه اوږدوي. په دې غونډه کې د ختیځون د عالمانو شورا مشر مولوي فخر الله نیازی وویل چې د دوی راټولېدنه په دې خاطر ده چې نور د انتخاباتو د پایلو د ځنډ حوصله نه ده پاتې او څومره ژر چې کېږي پایلې دې اعلان شي.
د انتخاباتو کمیسیون هر څومره ژر چې کېږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر دا خو یو د افغانستان د سرنوشت خبره ده، د افغانستان د ولسونو د سرنوشت خبره ده. بل د افغانستان ولسونه ډېر په میړانه او ډېر په جرأت باندې راغلل، خلکو خپله رایه وکاروله. باید د انتخاباتو کمیسیون د دې رایې ته په احترام وکړي او هر څوک چې وي هغه زر تر زره کاندید اعلان کړي چې دا سړی د وخري جمهور دو رایه ګټلې.
د دغه شورا غړي مولوي ظاهر ویل چې عالمان په دې برخه کې مسؤل دي چې د خپلو خلکو حق وغواړي او د خلکو د باور د بیا ترلاسه کولو لپاره دي د ټاکنو پیل ژر اعلان شي.
چون علما همیشه د پاره مسؤل او همیشه د پاره د دینه تفوس کیږي او ډیر کړهونه وشول د انتخاباتو کې ډیر تکلیفونه خلکو تیر تل، ډیر په تکلیف سره راووتل او دارنګ خپل نمائندانو ته رائے ورکړي. اوس په کلکه باندې موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړو چې دغه پایلې ډیر ژر اعلان شي او د خپل مظلوم او بیچاره ملت ته اطمینان ورکړي او د دې د اطمینان سبب شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ختیځ میشتو غړو د تیرې دوشنبې په ورځ په ټاکنو کې روڼتیا، سوله او ملي یووالي تر عنوان لاندې په یوه رابلل شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې که په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلۍ په مټ هر څوک بریالی اعلان شي نو دوی ته به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تل په خپلو کړنو کې په شفافیت، قانونیت او پر طرزعملونو د عمل ټینګار کړی او له سیاسینو او انتخاباتي ټیمونو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تیرې میزان یا تلې میاشتې په شپږمه ترسره شوې چې تر ننه یې پایلې نه دي اعلان شوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو او ریاو سمي و سیمه ای زموضوع ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان دی وی محکمه لوري په خواني پوزي ولسمشر پرويز مشرف ته د دام د سزا ل او رولو روسته د خپل ګوني و بيړني غونډه را بلل ده. په دې اړه نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د ځانګړي محکمې لوري د دغه هیواد په خواني پوزي واکمن جنرال پرويز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقاد وکاوه او ادعا یې وکړه چې نوموړي ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. شپږاویا کلن مشرف اوس د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جلا وطن دی. د پاکستان لوی څارنوال انور منصور خان د سه شنبه په ورځ وویل حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار اسویل په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا تون غبرګون شولې او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نږدې بلل کیږي له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. لبل خوا صدر اعظم عمران خان پرون د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر فیصلې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنې غونډې غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي اقبال اپریدی وویل
موږ وایو چې مشرف لا د دې فیصلې خلاف عدالت لا تک دا د خپل جمهوری حق دی. موږ یو حکومت دې نه مخکې د جنرال فیصله رااله موږ چې کوم د مغه شانتي د عدالت په فیصلې پر روشنی کې مخکې روانه کړې ده.
د پاکستان یو ځانګړي محکمې د سه شنبه په ورځ مشرف چې له 1999 میلادي کال څخه تر 2001 پورې واکمنو په اعدام محکوم کړ. محکمې مشرف په 2001 میلادي کال د هیواد د اساسي قانون د ځنډولو یا تعلیق او خیانت په تور محکوم کړ. مشرف در روان دسمبر په لومړیو کې له روختون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بی اساسه وبلله. د همداراز ویلی و چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده. د بخښنې د نړیوالې ډلې یا امینستی انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وډایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسنی حکومت کې د پوځ پلویان ډیر دي او باور یې نه کېږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. مشرف د نواز شریف د حکومت له پرځولو وروسته واک ته رسیدلی و.
اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یوه ټویټ کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلي او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلامشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې له افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپوړو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو شرایط ورته برابر شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون د په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د امریکا استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استعزاز ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استعزاز کیږي. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د امریکا او روسیې جګپوړو پوځي قمندانانو پر سوریې خبرې وکړې. دواړه هیوادونه په سوریه کې پوځي حضور لري. د خبرونو تفصیل کوم غوښتي وي چې بیا یې ولولې. د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له هغې مخکې بس تاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم 1813 شمېرې له لارې مو راستولې دي. رفیع الله وطن دوست له میوند لیکلی چې باید امریکایي ځواکونه چې کله له افغانستان ووزي خبرو ته هم دوام ورکړي. جعفری لیکلی هر څوک چې له افغانانو سره د سولې په برخه کې مرسته کوي ستایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه بیا لیکلي دي چې افغانان د ناهیلي کېږي نه، انشاءالله سوله راتلونکې ده. او دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي چې باید لومړی له طالبانو سره سوله وشي. کورمو ودان چې پیغامونه راستوي د افغان بیسیم 1813 شمیرې له لارې په مختلفو موضوعاتو د غراز هم کولای شي چې خپل صوتي پیغامونه د ازادي رادیو په سبتون کې ماشین کې پرېږدي. پیغامونه مو تل خپرو. ازادي رادیو ستاسو خپله رادیو ده. د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو او اوس هم د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونه واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیزې خپرونې ته.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته سرلی ولري او یو یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم.